وخت دی ورځې پوره دو بجې دی. درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اوري. د آزادی راډیو په دې ساعت په خبرونه کې چې د همکار امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې لښکېلو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راوړي څو خپلې ژمنې عملي کړي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو له هر څه د مخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د سیمې او د نړۍ د خبرونو سرلیک وایي چې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والاس څرګندوي چې د ورکې شوې مصري الوتکې په قضیه کې هیڅ احتمال هم له پامه نشي غورځول کېدی، او د امریکا دفاع وزارت وایي د چین جنگي الوتکو د چین د جنوب سمندر کې د امریکا د کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. ښاغلو اوریدونکو، مخکې دی چې د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل واورئ، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت چین ته د اجرایي رئیس عبدالعبدالله سفر لاسته راوړنو ډاکو باله، او نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. خبرونه د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې تر سره کېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال آزادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود.
د افغانستان د حکومت توقع هم دا ده چې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه او په عموم کې د سیمې هیوادونه د تراګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې په یو صف کې ودرېږي.
غلی مینپال دا هم وایي چې افغان حکومت د څلور اړخیزې غونډې له نورو غړي غواړي څو پاکستان وهڅوي چې د تروریزم پر ضد عملي اقدام وکړي. د افغانستان د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. افغان حکومت چین ته د اجرایي رئیس عبدالعبدالله سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د حکومت د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر، مرستیال ولسمشر، صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې د بیلابیلو برخو د همکاریو ډاډ ترلاسه کړ. چینایان په بیلابیلو برخو کې چمتو دي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا لري، اقتصادي امنیتي له تروریزم سره د مبارزې او سولې په برخه کې همکاري هم کوي. د ښاغلي رحیمی په خبره چین ته په دغه درې ورځني سفر کې اجرایي رئیس عبدالعبدالله شپږ تړونونه هم لاسلیک کړل چې ډېر تمرکز یې په اقتصاد او تخنیکي همکاري و. د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله پرون له خپل مل پلاوي سره چین ته تر درې ورځني سفر وروسته کابل ته ورسید، او نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زوکړې وشپېتمه کلیزه ده. جمهور رئیس غنی د 1940 کال د مې په 19 په لوګر کې زیږېدلې. له رولا غنی سره واده کړی، د طارق په نوم یو زوی او د مریم په نوم یو لور لري. د ښاغلي غنی د زوکړې د ورځې په مناسبت د هغه ګڼ شمېر پلویانو او مینوالو په ټولنیزو پاڼو کې د هغه عکسونه لګولي او ویلي دي چې د ولسمشر غنی د زوکړې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې مراسم نیسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی کلیزه د مبارک شه، دا ځل مې تاریخ سم کړی دی. نریندرا مودی سکل څو میاشتې وړاندې ولسمشر غنی ته زوکړی مبارکي ورکړې و چې نیټه یې سم نه و. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د مینو لسم د ولسمشر غنی د زوکړی لر وشپېته مې کلیز سره سمون خوري. اشرف غنی د 2014 کال په سپتمبر کې په سولې زتوګه تر پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسته واک ته ورسید، او تر اوسه د بیلابیلو برخو د پرمختګ لپاره هڅې کړې، خو لا هم د امنیت او سولې په څیر مهم مسایل هغه څه دي چې افغانان یې له هغه نه دروستلو تمه کوي. او د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل دروروي.
السلام علیکم. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وی د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې د سقوط د پیښې له کبله د فرانسې له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس ویلي و چې د ورکې شوې مصري الوتکې په قضیه کې هیڅ احتمال هم له پامه نشي غورځول کېدی. د مصر د هوایي چلند مسافر وړونکې الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته روانه وه او 45 پرلۍ او 10 عمله یې درلودل، نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو ته له ننوتو څو شېبې وروسته د رادار له صفحې ورکه شوه. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ټولنه وایي چې د سوریه دولتي ځواکونو او د حزب الله په ګډون د بشر اسد رژیم پلوي ځواکونو نن له وسلوالو مخالفینو څخه یو مهم خار نیولای دی. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین له دایر العصافیر خار څخه استل شوی دی. د راپور لمخې د سوریه دولتي ځواکونو له یوې درنې جګړې وروسته پر دې خار ولکه ټینګه کړې ده. متحد ایالات وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب سمندرګي کې د امریکا له کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړي دي. پنټاګون وایي دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د امریکا کشفي الوتکو په نړیوال هوایي حریم کې عادي ورځنۍ الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازم امنیتي واټن درلود. د چینایي چارواکو په وینا د دې هیواد پوځي الوتکو د چین د هاینان ولایت له پاسه چې یو ټاپو دی الوتنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې دې سیمې ته نږدې کشفي عملیات بند کړي. دا پیښه یوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې چینایي جنگي الوتکو د چین د جنوب د سمندرګي د ریف لنجمنې سیمې ته نږدې د امریکا د یوې پوځي بیړۍ حرکت له خنډ سره مخامخ کړ. د چین د جنوب په سمندرګي کې د چین، ویتنام، فلیپین، مالیزیا، تایوان او برونای په ګډون څو هیوادونه د ملکیت دعوی لري. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار ټولنې پر قزاقستان غږ کړی چې هغه فعالان خوشی کړي چې د مې په 21مه د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پیل مخکې نیول شوي دي. د بشري حقوقو د څار ټولنې د آسیا د برخې څیړونکې مهرا رتمن په یو بیان کې چنن خپور شو ویلی هیڅوک باید په دې خاطر چې په مظاهرو کې ګډون تسترګې پلار دی ونه نیول شي. بیان زیاتوي د قزاقستان چارواکي باید سمدستي ټول هغه کسان خوشی کړي چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي، اجازه دی ورکړي چې د مې د 21مې مظاهرې ترسره شي او د خلکو د غونډو په اړه د ځپون کې قانون د اصلاح په برخه کې د اقدام وکړي. د قزاقستان محکمو په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه استانا، الماتی او نورو ښارونو کې پر ځینو فعالانو د حبس د لنډو مودو حکمونه وکړل. همدارس چارواکي او فعالان وایي چې پولیس د حکومت د مخالفو مشرانو کورونه او دفترونه هم تلاشي کړي دي. مونتینګرو او ناټو بنن هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د بالکان د سیمې د هیواد په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي. د مونتینګرو صدر اعظم میلو جوکانوویچ بعد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چنن پیلېږي دا موافقه لاسلیک کړي. مونتینګرو بل البانیا او کرویشیا وروسته د لویدیز بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د یوې څېړنې له مخې اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې ښایي د نړۍ شاوخوا 10 میلیونه وګړي د مقاومو ساري ناروغیو له کبله مړه شي. د مقاومو میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنې لپاره د برتانیا د حکومت لخوا مازف شوي کمیسیون په یو راپور کې چنن خپور شو. له دې ډول ناروغیو سره د مقابلې لپاره د یو پلان طرحه هم وړاندې کړې ده. یو شمیر میکروبي ناروغۍ د موجودو درملو په وړاندې مقاومې شوي چې په نتیجه کې کله ناکله حتی برسیرن ټپونه او ساده ساري ناروغۍ د انسانانو د مړینې باعث کیږي. په دې پلان کې د نویو انټیبیوټیک درملو د تولید لپاره د میلیاردونو ډالرو پانګونې، له انټیبیوټیک درملو څخه د استفادې په برخه کې د اساسي بدلون او خلکو ته په دې اړه د پوهاوي ورکولو په برخه کې د پراخ کمپاین غوښتنه شوې.
له احمد تکله مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 2:09 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني چپه 1290 او اف ام 10.15 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده او د افغانستان له ځواکونو سره د مرستو په دوام پکې خبرې کیږي. کابل یو ځل بیا د څلور اړخیز د بهیر په هیوادونو غږ وکړ چې پاکستان د خپلو ژمنو پلي کولو ته مجبور کړي. د افغانستان حکومت چین ته د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مهم ګڼي. په یو خاص پروګرام کې د هلمند د قانونو د زیرمو امنیت څیړو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې کور کلی او د ورزش د نړۍ پروګرامونه مه هیروي. د افغانستان د پیښو په هکله د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم در اورو. راسره پاتې شئ. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د افغانستان د ځواکونو سره د مرستو په دوام خبرې کیږي. له بروکسل د تلیفون په خط د مونږ خبریال احمد شیبر را سره دی. شیبر صاحب، غونډه څنګه روانه ده؟ څه ویني او څه اوري؟
سربر صاحب، دغه اوس زه له تاسو سره خبرې کوم. شایي اوریدونکي هم آواز واوري. د ناټو سرمنشي جنس ستولتنبرګ دغه اوس خبریالانو ته مخکې خبرې وکړه، اوس د خبریالانو سوالونو ته ځواب وایي. د غونډې له پیل سره دا خبره وکړه چې افغانستان په باره کې به سبا په تفصیل خبرې کیږي، او د ژمنه وکړه چې ناټو غواړي چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره د کومک مسله باندې سبا ته خبرې وشي. او یو شمیر نړیوال موضوعات د ناټو په غونډه کې نن څرګندل کیږي. سبب د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په دې غونډه کې برخه واخلي.
اورم تاسو غږ. ربانی صاحب، بروکسل ته درغلی ک نه راځي سبا ته؟
تر اوسه پورې په دې لپاره چې دا د خبریالانو غونډه ده، دلته چارواکي نه ښکاري چې زه تاسو ته ووایم. خو د دې لپاره ناټو غونډه نن پیل شوې ده، نو نن هم په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي چې غالبا کوم کسان چې دې غونډې ته رابلل شوي دي هغوی به هم وروسته په ورته موضوعاتو باندې خبرې وکړي. یو شمېر موضوعات چې نن هم څېړل کیږي په یو ډول افغانستان سره ارتباط لري. مثلا اروپا ته د کډوالو د تګ مسله پرې کې شامل ده، چې په دې کې اکثر کډوال د افغانستان دي. همدارس د داعش پر ضد د مبارزې مسله هم پرې کې شامل ده. خو تر ډېره پورې تر اوسه پورې د ناټو چارواکو خبرې کړې دي د داعش سره د مبارزې په برخه کې. د منځني ختیځ موضوعات یادي، او په افغانستان کې د داعش د فعالیت مسله تر اوسه نه ده یاد کړې. ممکن سبا ته په دې باره کې هم خبرې وشي.
ډیره مننه شیبر صاحب. درنو اوریدونکو، له بروکسل مو د ازادي راډیو د خبريال احمد شیبر ریپورت واورید. د ناټو د تړون د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د خپلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان له ځواکونو سره د مرستو په دوام خبري کوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې لخکیلو هیوادونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي ترڅو خپل ژمنې عملي کړي. د ولسمشر یو بیان د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې پاکستان باید طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې حکومت باید پر نورو هیوادونو په دې برخه کې اتکا ونه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. قسیم سولمل په دې حقله تفصیلي ریپورت لري.
افغان حکومت وایي کچېر طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسی نو د څلور اړخیزې ډلې هیوادونو د پوړاندې ګډ اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یاد څلور هیوادونه باید د فشار پر وړلو سره پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي.
موږ هم دا غوښتنه ده چې چینو امریکا پر پاکستان باندې فشار واچوي تر څو هغه ژمنې چې د څلور اړخیزو ناستو پر مهال باندې کې هغه عملي کړي. طالبان د سولې میز ته کښېنوي او کچېر د سولې سرغړونه کوي، جګړې ته دوام ورکوي، باید پوړاندې باندې ګډ اقدام وشي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له دغه هیواد غواړي چې په خپله خاوره کې پوړاندې اقدام وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې و، غړو هیوادونو د ویلامې په خبرولو سره له افغانستان سره پر همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې سیاسي تفاهم ته د رسیدو یوازینی لار د سولې خبرې دي. په دغه ناسته کې چې د امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویل و چې حکومت د مخکینی ژمنو د نه عملي کېدو د عواملو څېړنه غواړي. پاکستان د دغه بهیر په مخکینیو ناستو کې ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته په اشاره سپارښتنه کوي چې حکومت باید ډېره هڅه وکړي چې یو بین الافغاني د سولې بهیر پیل کړي.
اچھا دما نظر خدا د چې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې دی چې نور هیوادونو کې نظارت کوي دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. خبدای لکه څنګه چې د اسلامي حزب د انجینر صاحب حکمتیار په مشوره چې دغه استاذي دلته راغلل او مستقیم بین الافغاني مذاکرات وکړل. الله غد الحمدلله خپل منځ کې سره جوړ شول.
ځینې سیاسي او پوځي کارپوهان به وای حکومت باید امریکا او چین ته د قینات ورکړي چې پر پاکستان فشار راوړي. د چارو کارپو اسحاق اتمر ازادي رادیو ته ویل چې که پاکستان به هم طالبان سولې ته نه حاضروي نو باید د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له پوځي لارو کار واخیستل سي.
افغانستان په امریکا سره مستقیما تماس نیسي او چینان سره مستقیما تماس نیسي او ډیپلوماټیکي فشارونه د پاکستان دی واچي ته دغه لار هم موافق نه وو نو افغانستان کولی شي چې په نورو بدیلو لارو باندې فکر وکړي او ځان غښتلی کړي تر څو چې خپل دښمن د ښه موقف نه دوی تر اغېز او فشار لاندې راولي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی محمد نذیر احمدزی وای هغه څه چې له څلور اړخیزو ناستو تمه کېده لاسته را نغله او دا اړینه ده چې پر بدیلو حل لارو کوشش وسی.
درنو اوریدونکو د قسیم سولمل په ریپورت کې مو واوریدل چې کابل یو ځل بیا په څلور اړخیز بهیر کې له ښکېلو هیوادونو غوښتي دي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو خپلې ژمنې عملي کړي. د هماهنګۍ په څلور اړخیزې ډلې کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړي دي. د افغانستان حکومت و اجرایي رئیس وایي چې چین ته د عبدالله وبخې د افغانستان حکومت وایي چې چین ته د اجرایي رئیس عبدالله سفر د کابل او بیجنګ ترمنځ د امنیتي اړیکو د ټینګښت لپاره مهم دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د سولې او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د افغانستان او چین ژمنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نور تفصیل له کابل د خان محمد سنگ په ریپورت کې.
چین ته د اجرایي رئیس د درې ورځېنی سفر وروسته د اجرایي ریاست چارواکي وایي چې له افغانستان سره د چین د مرستو ژمنې زیاتې شوې دي. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چین ته د عبدالله د سفر پر مهال چینایي چارواکو بشپړ چمتووالی ښودلی چې د سولې د پروسې د پرمختګ، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې به د افغانستان ملګرتوب وکړي.
چینایی ها در عرصه های مختلف آماده هستند که افغانستان کمک
کنند. چینایان په مختلف برخو کې چمتو دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دوی غواړي په اقتصادي برخو کې پانګې واچوي، له افغان پوځ سره مرستې وکړي او د تروریزم سره مبارزه کې د افغانستان ملګری واوسي.
په خاطر دې د چین لوی درستیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې چین حاضر دی له افغان امنیتي ځواکونو سره $3 اویا میلیونه مرسته وکړي. روس، امریکا، هندوستان او روسیه له افغان امنیتی ځواکونو سره مرستې کړې دي. په دې لړ کې په دې وروستیو کې امریکا سلور A-29 ډول الوتکې او روسیه 10,000 کلاشینکوفونه افغان امنیتی ځواکونو ته ورکړې دي. د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې چین ژمنه کړې چې د کابل ښار په سلورو دروازو کې به د تالاشۍ په پوستو کې پرمختللي سکینر ماشینونه هم نصب کړي. د روزنې په مقصد چین ته د افغان پوځیانو لیږل د شپږو اقتصادي او تخنیکی همکاریو او همدارنګه د یوې اندازې نورو وړیا مرستو تفاهم نامې چین ته د اجرایي رئیس د وروستي سفر لاسته راوړنې ګڼل کیږي. افغان سیاسي کارپوهان وایي اجرایي رئیس وتوانید چې د چین له سفره ډک لاس راستون شي. د دې کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تفاهم نامې د دغه سفر د لاسته راوړنو ښې بیلګې دي.
ډاکټر صاحب عبدالله سفر واخ لري، سیاسي اړخ کې بعضې مسایل دي چې چینایانو سره په توافق لا وجود لري او حداقل د اختلاف ټکی پکې وجود نه لري. هغه د تروریزم سره د مبارزې مسله ده، د افغانستان غړیتوب په شانګهای کې دی، سیمه ییزو مسایلو باندې دی. بله برخه یې تخنیکي برخه ده. په تخنیکي برخه کې هم لاسته راوړنې لري چې کولی شو له شپږو موافقتلیکونو او قراردادونو څخه یادونه وکړو چې په هغې کې په ډېر واضح ډول مسله مطرح کېږي. افغانستان او چین په دغه سکتورونو کې سره موافقو ته رسېږي.
چین له پوځي پلوه د سیمې په لویو هیوادونو کې شمیرل کیږي او له بله پلوه له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې کارپوهان دا هم وایي څرنګه چې چین د افغانستان د سولې د پروسې په مذاکراتو کې شامل هیواد دی، د همدې له امله کولی شي چې د سولې د ټینګښت لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې مهم رول ولوبوي. عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته باید عملی شي او کنه نو ګټه به ونه لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وخت د ورځې 2:40 دی. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني چپه 1290 او اف ام 100.5 اوري. د ماسپښین له 3 تر 5 پورې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو چې همکاران رضوان مراد او ظریف نظر وړاندې کوي. رضوان مراد له ما سره په استودیو کې دی. مراد صاحب، د تاسو د دغه خبرونې موضوع څه ده؟
سرور صاحب، په نننۍ خپرونه کې له ترکمنستان نه د برېښنا د مزي د انتقال په اړه خبرې کوو چې له تخنیکي اړخه د افغانستان د برېښنا او بیا د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. دغه راز کوم اختلافات چې پر دې موضوع باندې پورته شوي دي، پر دې هم خبرې کوو چې دغه اختلافات تر څومره حده له ملي ګټو سره اړخ لګوي. نو کوشش به وکړو چې ملمنو سره دغه راز اوریدونکو نظرونو او پیشنهادونه هم وخلو، خپرونه کې یوې نتیجې ته ورسیږو چې له کومې لارې بهتره دی د افغانستان سان د ملي ګټو ته په پام سره او دا کار له تخنیکی اړخه څومره ممکنه ده.
رښتیا هم دا موضوع ډیره مهمه وه. په 13 ورځو کې په کابل کې په دې اکله مظاهره هم وسوي، په ځینو ولایتونو کې هم د پروګرام په تخنیکی همکار اشاره کوي چې وخت کم دی، له 3 تر 5 پورې د ازادۍ په سبو کې پروګرام ته غوښی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو خاص پروګرام کې د هلمند د قانونو د زیرمو د امنیت په اړه څېړنه کړې ده.
دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې په هلمند کې روان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو دی. تبل شکرګه کې دا جاری او نجاري د فابریکې د هغه ماشين راغ دی چې هر ورځ په لسګونو ټنه کږي او ژي ډبرې تراشي، د شهرت د لوحو په شمول انتیک لوښي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاس کلن سخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپېښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظرونه راوخلم. د هلمند قانون د ریاست معلوماتو لمخې دلته 14 بیلابیل قانون او طبیعي زیرمې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند روانې جګړې ډېره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نامنوې کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبیعي زیرمو د قاچاقبر ونډه ډېره بولي.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. تر څو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې ترسره نشي او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نشي او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندې نه کې، د هلمند جګړه به په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند قانون څخه پلاس راوړي او زموږ بازي لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجيږي او انتقالیږي همسایه هواته.
د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤولو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یاد وزارت وای که څه هم امنیتي ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې له مخې چې په 1450 مریز کال کې د فرانسې لخوا په افغانستان کې د قانون په اړه ترسره شوې د ویل کېږي، ډېرې زیرمې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې دي. خانشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډې پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډېرې هغه سیمې چې د نادر عناصرو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچا کړونکي او غیر قانوني شنونکي پر روان جنگ پانګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شنونکي صفت الله زیدي وایي، په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولای شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو، سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګلنسټون په نامه سره چې دی، د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی لدې عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دی ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دی بار کړی ده دا کا پاکستان ته ځي او کا افغانستان ته ځي نو دوی هلته ډیرې زیاتې پیسې له دې څخه خلاص راوړي دي تر څنګ د قانونو خبره چې دا جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهیږي ډیرې پیسې د قانون څخه دا اوس خپل د دولت وسوال مخالفین پیدا کوي چې خپل جګړه پرې تمویلوي
د افغانستان د حکومت په شمول د مځکې د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او قانون لري د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنچین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالر ارزښت لري د هلمند قانون د ریاست مسؤلین وایي په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤول او قاچاقبر په کیندونو بوختې خدا چې اساسي معدن د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پرتو سیمو کې دي نو نشي کولی د هغو امنیت ټینګ کړي د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر ازادي راډیو ټول د قاچاقبرو ډیره توجه په خانشین او دیشو کې دروخام په نوم د ښکلې ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاق نسبت نور قانون ته اسانه دي
قانون او پټرولیم وزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د غوڅخه اجتماعي صحه د طبي منابع څخه ساتنه وکړي لیاز دا د امنیتي ځواکونو دند او مسولیت چې ورڅخه د غټي دفاع کوي او ساتنه کوي خو یو شی دی چې اوس وزیت خدای سیوالات قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نس کولای تر کوم ځای باندې چې قانون شته لري د علم په ولایت کې تر ډیره هڅه کوي د دې څخه د دولت مخالفین په لوړ کچه اید لسته لري
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کېږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمو ته اسانه دی د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د سیمې په سطحه د نشي توکو قانونو او طبي زیرمو ځینې قاچاقبر بوختي چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې د لاسته راوړونکو پیسو برخه د دې ولایت په نام نه یو ولګوي کمانډان ازادي راډیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارامه شوی دی او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوختي نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګلو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري
هلمند یو ډیر ستراتیژیکه نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې د چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نفعه استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه منطقې مافیا په دې باندې بوخت او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالوي
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د قاچاقبر لار حکم تهدیدونه ورپیشتي ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پر پازاد ډول تګ راتګ کولای شي د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی شي ځینې کسان په دې اندي چې کچيري حکومت د هغو متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار وکړي چې د سرحد دواړو غوړ تجوان کوي د تر وسلوالو ځواکونو ډیر مفیده تمام شي لیکوال او ژورنالیست بشیر الحق عادل وای قومي مشران کولای شي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د هغو کسانو مخونه شي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجود قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لیږدوي
قومي مشران چې منلي خلک دي خلک خبره مني د ټولنې نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علماء دي ک دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په ناقانونه توګه قاچاق نشي نو فکر نکوم ک به څوک د قاچاق کې بیا د جګړې لپاره استعمال کړي مهم خلک دوی چې موږ په هغه خبرولې شي خپل خلکو ته قینات ورکول شي خپل ځوانانو ته خپل د سیمې خلکو ته خو بیا هم موضوع ماغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ کیږو موږ قومي مشرانه کیږو موږ ټول نار برخه ده کچیر دوی دغه مشکلات حل شي نو موږ قومي مشر په لومړي سر کې ولاړې د خپل د قانونو مخنیوي به چې قاچاق نشي د تاریخ جګړه بل ته ختم کی نو دوی سره نه کار کول شي
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبیعي زیرمې د هغو سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند د کانونو د ریاست د معلوماتو له مخې په شمالي ولسوالیو کې موجود کانونه پیچلي جوړښت لري او د کاچاقبر د استفادې او استخراج وړ نه دي. ولکېږ د هلمند په موساکله، سنګین، کجکي، نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بېلابېلو ډبرو کانونه شته چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوي. د قانون د ریاست د معلوماتو له مخې یادې ولسوالۍ جاست، سیماب، ګچ، طلا او مس لري چې د استخراج لپاره د ځانګړو وسایلو لپاره اړتیا ده. د کاچاق ور اخوا د هلمند په کانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخته باندې کارونو کې د کاشي کار اخیستل کېږي. د هلمند د حجاري او نجاري د فابریکې د مسؤولینو د معلوماتو له مخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې، ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازنۍ فابریکه ده چې په 1941 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کېږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو راخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوي بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې ناامنۍ ته لاره هواره کړې ده. محمد ریاست د ازادي راډیو.
وخت د ورځې پوره 2:13 دی. درنو اوریدونکو، رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه کېدای سي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي. دا چې ولې تفصیل په خبرونه کې لرو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د 15مې څلور اړخیزې غونډې له ترسره کېدو وروسته افغان حکومت نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان له هر څه مخکې باید پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې 15 ملکیان د پولیسو پر یو رینجر موټر د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې 18مه کلیزه ده. ولسمشر غنی د 1948 کال د مې په 19مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. متحد ایالات وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د کشفي الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې د سقوط د پیښې له کبله د فرانسې له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ټولنه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونو او د حزب الله په ګډون د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونو نن له وسلوالو مخالفینو څخه د دایر الاسافیر مهم ښار نیولای دی. د بشري حقوقو د څار ټولنې پر قزاقستان غږ کړی چې هغه فعالان خوشی کړي چې د مې په 21مه د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پیل مخکې نیول شوي دي. او د یوې څېړنې له مخې اټکل کیږي چې تر 2050 کال پورې ښایي د نړۍ شاوخوا 10 میلیونه وګړي د مقاومو ساري ناروغیو له کبله مړه شي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د اسلامي هیوادونو پرمختیایي بانک غړو په خپل یو څلوېشت مناسه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پیل شوې پروژې به بشپړوي. د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو پرمختیایي بانک غړو په انډونیزیا کې د افغانستان مالیه وزیر اقلیل حکیمی ته ډار ورکړی چې له افغانستان څخه به خپل اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي.
د دغو ناستو پایله په دې خواه چې هغوی تعهد وکړ چې له یوې خوا د افغانستان سره د ملاتړ په برخه کې دوی پاتې کېږي، بل خوا د دوی کومې پروژې یا کومې برنامې چې په افغانستان کې لري د دوام په برخه کې به دوی له موږ سره کار کوي.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوي چې د عربستان، بحرین او انډونیزیا په څیر د اسلامي هیوادونو د پرمختیایي بانک د غړو مرستې به د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمام شي. د ولسمشر یو اقتصادي سلاکار سیروس الاف وایي چې د فراه او نیمروز ولایتونو په ګمرکونو کې فساد موجود دی. ښاغلی الاف ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ګمرکونو کې فساد موجود دی او هم له همدې لارې په ناقانونه توګه مالونه راواردېږي چې افغان سوداګري اندېښمن کړي دي. د ښاغلی الاف په خبره په دغو ګمرکونو کې فساد په هیواد کې د عوایدو راټیټولو ته سخت زیان رسولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په پرانستلو سره به افغانستان د نورو هیوادونو له اړتیا خلاص شي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترانزیت او اقتصاد له پلوه ډېر اهمیت لري.
میرا عمده خبره دا ده چې د چابهار بندر نه تنها چې د افغانستان لپاره خاص اهمیت لري، د هندستان لپاره هم ډېر خاص اهمیت لري، ځکه چې د هندستان مالونه او تولیدات هغه علاقه لري چې اسیا نه ته ولیږي او دوی په کراچۍ په بندر کې د ستونزو سره مخامخ دي.
د شغله لکوزی په خبره دغه بندر په پلانستل سره افغانستان په ډیر اسانۍ سره خپل مالونه هندوستان، ایران او نورو هیوادونو ته صادرولای شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي دوشنبه ایران ته د چابهار بندر د پلانستل لپاره ولاړ شي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپته افغانۍ او پنځه شپته پوله، یو پاوند 99 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو شپږ اویا افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ او شپېته پوله، زر ایراني تومن 19 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار 1438 افغانۍ.
درنو اړیدونکو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د مخام لو بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای شي. اروپای اتحادیه کې دایسي په پاکستان اقتصادي بندیزونه ولګوي، او دا ځکه چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو مشر وزیر ویلی دی چې پاکستان د هندوستان پر ضد د تروریستي ډلو سره لاس لري. دا خبره رانا سناولا بی بی سی اردو ته د چهارشنبه په ورځ د مرکې په ترڅ کې کړې ده. هند په پاکستان تور پوری کوي چې د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په هندوستان کې تروریستي فعالیتونه لري. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر په رپورټ کې.
اروپای اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون د وزیر رانا ثنا الله د هغو خبرو پلټنه وکړي چې له کومو ډلو سره چې دولت شکیل وي څنګه یې پر ضد قانوني اقدامات کېدای سي. د ویلي پاکستان د سختریزو ډلو لکه جماعتو داوا او جیش محمد پر وړاندې قانوني اقدامات نسي کولای، ځکه چې هیواد یې له دغو ډلو سره شکیل دی. له بی بی سی اردو سره د مرکې پر مهال له رانا ثنا الله څخه پوښتنه شوې چې د هندوستان پر ضد تروریستي عملیات کوونکو ډلو چې د پاکستان له استخباراتي او پوځي ادارو سره نږدې اړیکې لري پر وړاندې ولې په پنجاب ایالت کې هیڅ کله قانوني اقدامات نه دي شوي. د ویلي که ستاسو هدف له دې څخه جماعت داوا او جیش محمد وي، نو زه باید ووایم چې دا ممنوع اعلان شوي ډلې دي او دوی په پنجاب ایالت کې هیڅ ډول عملیات نسي کولای. د همداراز د دغو ډلو پر ضد د قانوني اقداماتو کولو امکانات رد کړي او ویلي هغه ډلې څنګه تر تعقیب لاندې نیولای سو چې دولت ورسره په خپله شکیل وي. فری پریس جورنال له بروکسل څخه راپور ورکړی چې اروپای اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې د رانا ثنا الله د دغو خبرو پلټنه وکړي. د راپور له مخې د اروپای اتحادیه مشران او چارواکي د رانا ثنا الله خبرو ته حیران پاتې شوي او شایي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوره کړي چې پکښې د الوتکو د کښېنستو پر حق بندیز به هم شامل وي. فری پریس جورنال د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې په بروکسل کې د مارچ د 22مې له حملو وروسته امنیتي وضعیت تغیر کړی دی او اروپای اتحادیه دغه پاکستانی وزیر خبرې د زغم وړ نه ګڼي. دغه سرچینې ویلي دا د رسنیو راپور نه دی چې موږ یې وی خواته کړو، دا د داسې کس خبرې دي چې شایي په خپله له دغو ډلو سره لاس ولري او موږ یې باید ډیر جدي ونیسو. اروپایي اتحادیه د پاکستان له تر ټولو لویو سوداګریزو ملګرو بلاکونو څخه ده. هندوستان تل پر پاکستان تور پورې کوي چې د جماعتو داوا او جیش محمد غوندې ډلې په هندوستان کې حملې کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دا غیر مسؤوله ډلې دي چې دولت هیڅ کنټرول نه باندې لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت د ورځې 2 بجې او پوره 8 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د سپور د نړۍ پروګرام او ورپسې کلی کور او
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه د ملي ټیم د لوبغاړو د سفر په اړه چې فرانسې ته تللي دي او په تور د فرانس سیالیو کې به برخه اخلي. رپورټ اوري او همداراز به واوري چې دا حبیب بانک لمیټډ د کرکټ یو پیاوړی ټیم چې د پاکستان د کورنی کرکټ لوبغاړي پکې لوبیږي او همداراز ملي لوبغاړي هم پکې د پاکستان لوبیږي. کابل ته راغلی دی او له افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبي کوي. په دې اړه درته مرکه لرو. خو سر کې راځو رپورټ ته. د افغانستان د بایسکل چلونې ښځینه لوبغاړي د تور د فرانس سیالیو لپاره فرانسې ته ولاړي. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې 15 بایسکل چلونکي او یو پلاوی په دې لوبو کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ. جوړ شوی راپورته 15 افغان بایسکل چلونکي تور دو فرانس کې برخه اخلي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی او ژاله یوسفی هغه افغان بایسکل چلونکي دي چې تمه ده په تور دو فرانس کې لوبه وکړي. دغه فدراسیون رئیس صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي به دوه اونۍ تمرینونه وکړي او بیا به لوبه ته ورشي. مخکې له دې چې سیالۍ پیل شي موږ 15 ورځنی تمرینونه لرو. له تمرین وروسته د مې په 9 او 10 سیالۍ پیلېږي. چې په دې سلیو کې زموږ لوبغاړي کې لوبي وکړي. دا زموږ لپاره د ډېر ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي دومره مطرح دي چې دوی ته په نړیواله کچه په لوبو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول کیږي.
ازي دخترو رسما دعوت اسوټ میگیره.
د تور دو فرانس نړیوالې بایسکل چلونې سیالي په کال کې یو ځل تر سره کیږي. د بایسکل چلونې افغان خزینه لوبغاړو تر دې مخکې د جنوبي اسیا په سیالیو کې هم برخه اخیسته و. دوه افغان جنو ملکه یوسفی او معصومه علیزاده په دې اړه چې څنګه دې سیالیو کې برخه اخلي ازادي رډو ته وویل.
اې دا تماس طرف کشور فرانسه و محمده
د فرانسې بات مکتب بلند لیک را لېګلی وو. په کابل کې د فرانسې سفارت له موږ سره ډېر مرسته وکړه چې وکولای شو په دې سیالۍ کې برخه واخلو.
واقعا جای افتخار است که ما توانستیم با حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان.
واقعا دا د ویار زیدې چې موږ وکولای شو په کابل کې د فرانسې سفارت په همکاري په دې لوبو کې برخه واخلو. دا زموږ لپاره د ویار زیدې چې د فرانسې په سیالۍ کې چې ډېر مهمه نړیوال سیالۍ دي برخه اخلو.
روسونه بشکرونی است.
افغان لوبغاړي وایي چې له کلونو راهیسې له سختو شرایطو سره بایسکل چلونې کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره هم مخې دي. د بایسکل چلونې فدراسیون همداراز وایي چې د دوی ټیم د نوبل د سولې جایزې لپاره هم کاندید دی او تر ډېره هیله ده چې د سولې د افغان سفیران د نوبل د سولې جایزه وګټي. ریپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته. دا مرکه د کرکټ بورډ له مرستیال الحاج عزیزالله فضلي سره زموږ همکار الیاس علی کړي چې موضوع هم د حبیب بانک لمیټډ د کرکټ ټیم د لوبغاړو راتګ دی او دوی بل افغان پراختیایي لوبډلې سره لوبي کوي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده او د یوار ټول مطبوعات یا رسنۍ په جریان کې دي، واقعا دا د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د هغه لوبډله یا د هغه یواد نه چې ټیم راځي چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي توب لري، یعنی ټیسټ نیشن لري، هغه راځي او افغانستان یې قرب توب کوي په پلازمینې کابل کې. دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د کرکټ د مینوال لپاره یو ډیره غټه خبره ده او خصوصا د آی سی سی او ای سی سی لپاره یو ښه میسج دی د افغانستان د طرف نه چې موږ اوس الحمدلله هغه سہولتونه لرو چې بینالمللي ټیمونه هم را دعوت کوو افغانستان ته او د هغو سره لوبي د سره کوو.
او د دې لوبو کچه به څنګه وي؟
څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه لوبو کې، یعنی دغه لوبو ادب چی شي دی او څه د پاره دغه ټیم را دعوت شوی دی؟ اصلا ادب ته دینه دغه دی چې یو موږ وټول نړۍ یا یو ادوال ته وشو چې واکن موږ وس توانای د دی لرو چې دا غو سټیمونه را دعوت کو او په مجموع کې زمرد لپاره چې ډیر ارزښ لري هغه هغه لوبي دي چې په هالند کې د سره کیږي. په وشتم د جون باندې به د افغانستان ملي لوبډله زی انګلستان ته او سورز به دوی الته تمریناتي کیمپ لري. بیا به دغه ځینې به هالند ته راځي چې بیا موږ د هالند سره 15 ورځې سیالي لرو انټرنیشنل او دوی د سکاټلند سره لرو او یو د پورډي سیالي چې دغه د هالند سره لرو چې دغه د ای کپ ته هغه ډیر مهم دي. نو کوشش به د دې کو ان شاء الله ولازم چې د دوی سره دوی څلور ورځې سیالي وکړو او څلور ورځې سیالي وکړو. هم به زموږ د لوبډلې تمرینات وسی او هم به په مجموع کې هغه لوبغاړي چې موږ په دغه روانو سیالي کې زیور کو په دغه ازمایشي سیالي کې به وازمایو.
په دې دوه ټیمونو کې افغانستان ټیم کې او
په ایچ بی ال ټیمونو کې کوم کوم لوبغاړي دي؟
د افغانستان ټیم خو په دې کې یو هغه سکواډ ته چې موږ ډیولپ ناملاند یو کوم سکواډ یعنی هغه لوبغاړي چې موږ غواړو چې دوی ته روش ورکو. په مجموع کې موږ 55 کسیزه تمریناتي کیم د پاره کیم په لار اچولې دي چې پاغه کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي او د پاکستان د لوبډلې سه اوس دوا غټس کرکټران چې دوی موږ ته په نمونه کې راکړي دي. هغه یو مرګول دی یو عمران فرحت دی همداسې ویل کېږي چې احمد شهزاد دا لوبغاړي برازي خو دغه دوه لوبغاړو نوم موږ ته راغلی دي او په مجموع کې هغه نور کوم لوبغاړي چې دي دوی د هغه درجې لوبغاړي دي چې فرست کلاس کرکټ ورته وایي هغه یې کړی دی. یعنې دوی د خپل ملي لوبډلې سره تمریناتي کیم دوستانه سیالي دا ټولې د سره کړي. نو دوی چې کله افغانستان ته کوم لوبډله راسي دومره ضعیفه لوبډله نه راسي او ډېره قوي لوبډله به راسي. تاسو پوهیږئ چې دوی د آی سی سی پول ممبر ټیم ده نو د دوی اکثره لوبغاړي ډېر تکړه لوبغاړي دي خو موږ هم شامدګي ورته نیولې ده. لکه څنګه چې تاسو ته په تیرو خبرو کې وویل په دې کې زموږ سره د نونس کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ساده الف لوبډلې لوبغاړي سا او سره د ملي لوبډلې لوبغاړي به وي خو البته ملي لوبډله به مکمله نه وي. زموږ اکثره به موږ غواړو چې هغه لوبغاړو ته چانس ورکړو چې هغه په کورنۍ کرکټ کې هم ښه ځلېدلی دي او دوی لار پیدا کړي چې دغه یو بارني ټیم خلاف دوی څنګه لوبي کولای شي.
آیا تاسو کوم داسې پلان هم لرئ چې ملي ټیمونه هم افغانستان ته راوړل کې؟
بالکل موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې د 2019 د 2018 پورې داسې هارلند هیواد عمان او پینجی د دغو هیوادونو سره خبرې کړي دي چې هغه به مراد دعوت کړو د وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ولادي زمونږ باغه ټول ممبر هیوادونه چې اوس د افغانستان خبري او سره روان دي هغه کوشتندیز د نیوزیلند د هغه هیوادونو سره کله موږ هغه میدانونه د آی سی سی کوم کرټریا چې راکړي چې هغه پرکو بالکل موږ د دې جوګه کېدلای شو چې موږ هغه هیوادونه راوغړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړي تو بولي.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرمن اوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاکو بخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کلمو په شخصي مسایلو کې بي ځای مداخله شوي؟
خل ډیره د وختل کم کا کم خپل خپل شو کې کنه کور ما د کلمه ما ګان ما د ډیره دخل کوي خو زه خپل خبرې سره غيمه.
دا کار کوم ستونزه پیدا کوي؟
دا نه زه کتن ښه کار نه دی چیرته نه کار هلته څه کار
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکلغه ګیګول آزادی رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوی دی خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډیر ځلې لیدل شوی چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخله د اولادونو د خیر لپاره دي خو ځینې ځوانان بیا دانه مني وایي ډیرو مداخلو په قوتي کې ځای کړی دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچونه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
دول خلک دختان دی ول بریخي مزور دوای ماتن د بریخاتن کې هر شوق اتن سم لري شوق ده کور ما د کلمه ما ګان ما د ډیره دخل کوي خو زه خبر خبر سره غیمه چا با تن خوخي چا با بل شي خوخي بل شي بخي خو ما تن سره ډیر شوق ده.
تعلیم یافته خلک دې کنه تعلیم یافته خلک مونږ ته وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی تاسو خو ښکاری وای او به تعلیم خلک دې هغه وای دا څنګه ختم کړی ختم پرخی دی او دا بوت کی پر توګم کړی د علی بازم کړی خوډه بده خبره دا چا سر چا سره کار دا زه هر څوک خپل کار دا
ماما خسر دی ما فکر کوم مداخله کوي خاله خوشو دی ما فکر کوم مداخله کوي خسر برا او خو خو څه کوي اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده
پلار او زوی پیو لار ندی پلار پا دیل آرادا زوی پا دیل آرادا زوی تا کار چا نسیت وکی آقا وست وقت زمن پلار نزی ام جلی ام لور ام زوی پیوالار تا سر کل زی آقا و سابق وقت و خو وقتو در سر پیوالار اتلن کتابا ویلسی دا لارا دی نیکی دا پا ما نیکی در سر روانو که ویلسی دا بدی دا پا بدی در سر روانو دا غا شیطان کر پیدا سوه دا تلویزون اما غا شیطان کر تا ناستی اما غا پلسپو تا ناستی بازی وقت پتی لخت رواخ نما او پا زور ایو باسم دا دیکال سم لار وی نیسی
لځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځایه مداخلو ډیر ځورولي ان تر دې چې کله خو یې له همدې عمله فشار او شکر هم لول شي.
ډېرو خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلی دی، هغه ماته په تاوان رسېدلی دی. ښه خوږ دوست مې رانه بې زاره سوی دی، دغه سره زه په لانجه اخته سوی یم. بیا چې بېرته حقیقت ته سره رسېدلی یو، هغه ما بېرته هغه سره دوستان سوي یو، هغه درېیم مختوری پاتې سوی. چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکه، که خیر دې نه ورسیږي کرار دا خپله خوله پټه ونیسه. ملاره دې شاپ کار تکر
تقریبا دوبر توان رسوای د دې خبرو فشار مجک سوای ده، د خبرو مې شکر مرزم بخسته ده، توان خام خرسی امالی توان خو بلاد پسی و نور توان سره بدن توان رسی. مثال خبرې سړي عزت توان رسی دی و سړي اسات توان رسی.
د کابل څنګه نجیب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځې ور باندې تیر کړي، خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي. حال دا چې هغه خپل پویږي خو بې وزلی لاس پخې تړلي.
یا مثال زوی ته بل پوزدول نه کوي، یا واده ول نه کوي، یا مثال د خبرې کور ول نه اخلي، یا کور ول نه جوړي، یا ښه زندگی ول نه برابرې، دواړه کتلې چاله مشکل ته چاله غرس خبرې. اوس مثال د خبرې خلک ګاډي چلې د کبار اټو خو زمدغه ته مسه کوم دغه مشکل لرم، پیسې زن ورم کوم تجارت وکم دا کبار لاس پخې ادا کوم.
ډېری وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډېره مداخله کیږي چې مجرد وي وده نه وي کړی. د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي.
څلور کاره نامزد پاتې سو باد نامزدي نه ډېر سره شاپ شای ویلی سو ولې دا نامزد پاتې ده. اما حالا انجینری فاکولته کې و نیسو که غی غریب څه واده وکړي، ویل ولر د فاکولته مې خلاص کوم بیا به واده وکړم. خو دا خپل خپلوان انده خبري 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 څه نه دا خوشی کوي دا دسي هغه خلاصه ده. یالا که غریب واده وکړي ډېر خبرونه دسي یو رقم خوینه لري، یو رقم عادتونه لري که نامزد سي ولی دا نامزد سو خود توک دا سوک نه دا غا سجره و سوانه واسطی طول سو دا چه قسم سایده خو آقای سزره طول سو باد داغه نه ولی دا شیرین خوری نکوی، شیرین خوری سو و سو ولی واده نکوی، واده سو و سو بیا باد داغه نه او کال دو کال پیتیر سی ولی اولاد رو کره نکیگی آقا کره از اولاد و سی سا غم اول باری لوری بیان و کلکی نیسی سو دای کره زوی بنو سو سم آقا دا مداخله کول دی سو دویی کوی و دیتا سو دیدی شخصیت سغر است آقا پیگی کار پیگی یه رقم سزله دا زخفل هیم زو چو سره هیچ کار نلارم، هیچ غرز نلارم، نوایم سوک واده کوی سوک نکوی خیر دا بعد نه هیچ غرز نلارم به جای بیخی نا خبر دستی تو بیکار پاتی سی دا خبری کوی.
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزې پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي.
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم، مې زمونږ یو رشته دار چې هغه یې په ناروې کې اوسېږي هغوی سره آنلاین وم. دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و، هغې ولیدل دومره پوه شو چې دا جینۍ ده. خو زه پاڅېدم دغه وخت کې څه کار پیدا شو، ادارې ته لاړم راغلم، خو بېرته کېناستلم. ما نه هېر شوي وو چې زه ساین اوټ شم. څو ورځې پس ما ته هغې بېرته مسیج وکړو، مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ما ته بار بار مسیج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه راته څه وایي. بیا زه پوه شوم چې دا همدې کړی دی. ډېرې ستونزې دي ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي، یو څه خبره به یې، شخصي خبره به یې، د کور مسله به یې. ډېره بده خبره ده چې یو بل څوک په هغې خبر شي او بیا هغې کې مداخله وکړي. مقابل لوری چې دی هغې ته یو رقم سپخ ښکاري چې د څومره سپکو خلکو سره د رفت آمد دی، یا دغه انډیوالان چې دي چې دا داسې دي دا به خپله څنګه که نه نو سړی ډېر کم راځي.
د کابل اوسیدونکی احمد هم وایي چې ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي.
بهر کې ستانه اجازه واړی درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ زه کینم یا ستاسو د کمپیوټر نه زه استفاده وکم. اگر چې هغه به په پوست کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جیګ وي، خو بیا هم دوی نزاکتن دا لازم بولي چې ستانه اجازه واخلي. دلته برعکس، دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې شي. اولنی هغه دا ده چې دوی ځي مسج ته چا سره د تماس نیولی، چیرته د مسج لګلی، د کوم ځای نه درته مسج راغلی. یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي، دا نزاکتن ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هېڅ هم ارتباط نه لري. بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار. هر شی که خام وي پخیږي، که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي. هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغلته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې، که هغه ټولنه وي، د ده کورنۍ وي، که د ده اداره وي، که د ده ښوونځی وي، په ده باندې بیا هېڅکله هم څوک اعتبار نه کوي.
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي. هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخلې وخت نه پیدا کیږي.
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري، او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده، او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ور ورسي هغه ته. هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انساني ثروت یا انساني خالي خصوصیات نه لري، نو په دې شیانو پسې ګرځي. دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان په حیث ادا کړي، دې ته وخت نشي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي. زه په خپله دوه زامن او دوه لونې لرم. په ژوند کې مې نه رایادېږي چې زه په خپلې لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي، او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی. لیکن په خپل ژوند کې مو ښې نمونې دی، پرهیزګارۍ، د تقوا، د خپل حق، د بیګانه حق، له خلکو سره د برخورد دم لرلی. او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي. په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي. فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت تلاقه وکړي، یا پلار ته یا مور ته یو راز ووایي چې زه هغه سره ازدواج کوم، یا داسې یو ښکلی جلۍ د موږ په صنف کې ده، له موږ جاس حاصیتونه تاریک شي. او دا د انسان غرایز دي، دا د انسان حق ده، دا د انسان وجایب دي، تر څو چې د قانوني پولو په ورانولو باندې چا علني لاس نه وي پورې کړی او دلایل نه وي، حق نه لري چې هغه د انسان عواطفو ته، د انسان علایقو ته، د انسان خصوصي اسرارو ته کوشش وکړي چې لاره ووسي. دا د شیطان کار ده.
له دیني لحاظه هم د بل په کار کې مداخله رد شوې. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څېړونکی عبدالهادي ساپۍ وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مه کوئ. حتی د خلکو په اویلیګانی کې چې داسې که چیره د هغې دیوال ټیټ وسي، موږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی استو چې باید ونه ګورو. په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي، یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي، هغه افشا کوي، نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دادی چې د دې په غوږونو کې سرب ویلې کیږي. یو مسلمان سره باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونه کړي.
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري. بیا هم عبدالهادي صفای
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو، نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو. صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي، موږ نه پوښتنه کوي. په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري، موږ په دغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی استو، د حل لاره، منطقي لاره، او هغه موږ د تجربې مقتدا شو، هغې ته نیکه مشوره ورکړو. غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر موږ او تاسې څنګ موټر کې ناز، هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وګورو. دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم رازي اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی، او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
Thank you.
رضوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سر